السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې نن دوشنبه د عقرب یا لړم 14 او د نومبر 4 نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د ویخزې په ګډون درې کسان په درو وهلي د طالبانو دغه ادارې د یک شنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي چې له مخې یې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بلل شوي په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 15 نارینه او 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې له بدني سزا څخه لاس په سر شي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی دغه ادارې د یک شنبې په ورځ د نومبر په 3 د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په خوندزیو او دینی مدرسو کې د طالبان کولای شي د ازموینې لپاره فورمې ډک کړي په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دی ویل شوی د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي او د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده دغه وزارت بیان شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوي
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده په افغانستان کې هم ځینی وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي نسبت تیر کال د سکه لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو سمره شلته نمونه اخیستې دي نسبت تیر کال تل مک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سکه لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې شپږ زره دي
زمان دا هم ویلی چې دوی پلان لري د شری واکسین ملي پلان تطبیق کړي اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه خولې وا ویلي و چې هلته د شری ټول ټال په هیڅ باندې 250 زره تر رسیدي د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول د راپورونو لمخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یو غنګونی بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو وغورځوه د بریډ مسولیت لا کومې ډالې په غاړه نه دی اخیستې د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی دا بریډ یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د سغدریز اسلام پاله لشکره طیبه ډلې یو جګپوړي قومندان له دوه نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لکتر لګه یو درستنو د وجل کېدو خبر ورکړی لدی ډلې لکتر لګه ديار لستانه د غزه په شمال کې د بیت الله په فلسطینی خارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وجل شوی دا کمپ د یک شنبه په ورځ د اسرایلو پوز د نوی برید اصلي هدف بلل شوی او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو د ایراني ولاسله امریکایي خبريال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 23 خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی ولاسله امریکایي خبريال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکو وو د 2022 کال په نومبر کې د غرسنې پریخوده او د څمودې لپاره بهر اوسید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یک شنبه پورز اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لنیول کېدو خبر دی او زیاته کړي ده چې د خپل سویسی ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي دوی په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات راټول کړي دا خبرونه او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملار په ایران کې سک کال 9 سلویخت افغانان اعدام شوي دي و افغان اعدام شوي خور وای
جرم بیادر مواد
ما د ورور جرم د مخدره مواد ساتل وو نږدې څلور کاله او اوه میاشتې زندان وو له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي
د طالبانو حکومت غواړي بازارونو کې پخوانی زنجیري هټۍ بیرته فعال کړي
د لپاره پلان لرو چې موږ خپل اړوند زنجیري مرکز بیرته فعال کړو او هغوی ته خدمات وړاندې کړو په بازار کې قیمت توازن وساتل شي
دا چې دا څه ډول دوکانونه دی خبرونه کې تفصیل درته لرو امریکا کې سبا ولسمشریزه ټاکنې کېږي دغه ټاکنو کې مخکې له مخکې څه باندې او یا میلیونه کسانو خپل رای کارولي که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړی په یو راپور کې مو د کوچیانو ستونزو ته هم کتنه کړې
مالداري اوس خدا سینه دي لکه پخوا سې څلور پنځه سوه میډیوم لرلې اوس خو نو څلور پنځه پسونه لرو په هغو په جنجال اخته یې
نور راپورونه هم شته هیله ده د دغې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي 13 اکتوبر میاشت د دیارلس افغانانو په ګډون یو سل شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوې دي دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال لپاره تر اوسه 900 افغانان په ایران کې اعدام شوي په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندیښمن کړي تفصیل له صفی الله سانیک زیور
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه
جرم بیادر مواد بود نزدیک 4 سال و 7 ماه زندان شد
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو نږدې څلور کاله او اوه میاشتې زندانی وو له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي دلونه محکمې ته ولاړمه قضایه قوې عالی محکمې د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ لیکونه یې راسره شته
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نو میوانه خستل شي وای د اعدامونو د خبر له اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي موږ هر ځای لاړو سفارتونو ته لاړو کابل او تهران ته لاړو هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې سا کال په ایران کې 900 افغانان اعدام شوی دي دا شمیره د تیر کال نږدې دوه چنده او د 2022 کال د اعدامونو درې برابر ده لبلې خو د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته اونین ترین ماهی بود در
شهر تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو شلو یا دیرشو کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت وه د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولې او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره مهمه بولي
ادامه بقای خودش مهمتره
د ایران د بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سکال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي ډیر اعدام شوي کسان په قتل د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو سبا سه شنبه په امریکا کې ولسمشریزه ټاکنې تر سره کیږي په دې اړه درته وړاندې یو تفصیلی راپور لرو او دا هم درته وایو چې تر اوسه څه باندې او یا میلیونه کسانو له ټاکلې مودې مخکې رایه چونه کې ګډون کړی دی اوس راځو دې ته چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې په فرانسه کې پناه اخیستې وایي چې د خپل مسلک خلاف کارونو کې بوخت شوي. دغو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل یا د هیواد ته له کډوالۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې په رسنیو کې د کار د زمینې د نشتوالي له امله د پلورونکو د رستوران د کاروبار او یا کارګرانو په توګه کار کوي. تفصیل له سنا کاکړه وو.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالین چې دسکاولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل:
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 میاشتې کې
شپږ میاشتې کېږي د فرانسې په لیل ښار کې مې یو رستورانت جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکو کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابر کړم چې په ژبه نه پوهېږي،
زبانه یاد ندارن، بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلې دي. د جرمني د دویچ ویله په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بی تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌برد.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بیلابیلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو تازه ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازي بیا فعال کړي. یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخوانی یو دولتي مغازو بیا فعالول ګټور کار بولي، خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې اړه عملی ګامونه پورته کړي. دا چې دا زنځيري مغازې څه ډول مغازې یا دوکانونه دي، تفصیل به له حدیث پردې سوال.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکو کچې ته تر نړیوال اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اړوند غازن زری مغازي بیرته پهاله کو او وګړي خلکو ته خدمات وړاندې کوو وګړي ته خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه به خپل کړي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په رسنۍ کې د هیریدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندو ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول او د دولتي ادارو کارکونکو او عام خلکو ته به په کمه بیا او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه وه. د کابل ښار یو بل وسیدونکو صفی الله ازادي رادیو ته وویل
یو لو یو ستریک دام د لزر پر خوخیو خوختنه مده چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیر ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی بای د کار نشتون د خلکو بې روزګاری چې د دام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل ازرق شافیزی وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغیزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کیږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي.
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتی رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سبا سه شنبه د نومبر 15 په امریکا کې د جمهوریت ریاست ټاکنې تر سره کیږي. میلیونونه امریکایانو ورته مخه په وختي رایې اچونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ او د ډیموکراټانو د کاندید کمالا هاریس ترمنځ سیالي ډیره نږدې او سخته بلل شوې. تفصیل له صفی الله ستانګ زیور.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایې کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او کمالا هاریس په همدغه ایالتونو کې خپل انتخاباتي الیزلې څوشنده کړې وې. هاریس د یک شمې پر ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له دیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالد ترامپ بیا د یک شمې پر ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوی یا الیکټرال کالج کې مهمه دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالاتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمه د اوکراین اوکراین دوامداره جګړه د منځنی ختیځ کړکیچ په څولوریو کې د اسرائیل نښتی او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتې دل دي. په دې سربیره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله یې د بایډن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپله یوه ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د ده په میز پرتې وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او دی په خپله هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان په مسله ډیره نه ده غږېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستان د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستان په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دې په خبره تر ټولو کمزورې موافقه لاسلیک کړه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم ګڼې ستونزې لري او له اوسنیو واکمنانو څخه ګیلمندي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالي، مالداري او څړځایونه زیانمن کړي او په خبرې د پخوا په څیر اوس پر ډیوران د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې 1.5 میلیون کوچان ژوند کوي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه یادوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا کوچان خوګر سره نه رامعلومیږي نه راښکاریږي. دا مدا داسې وروره یو ډاکتران دې راته مات پکې یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکړي. ډاکټر
شاوخوا شپېته کلن شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېږدۍ ډاډ ته ناست او ګیلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایي، ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل کلیو او بانډو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پوښتنه څوک نه کوي.
نه پوښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکټران دلې دي، نه وروره کښنیانم ټول سي، نه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، وروره مشتنه را دي، نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبی زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه او یالې او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وای له وچکالی سره سم د مالداری هغه په خوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خدا سینې د لکه په خاص وی څلور 1500 میډیم لرلې صابن ته پورته کېدلو بیر تر اکثر ته کېدلو وس خو نو څلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند ژوندګي خو دا د کړدې په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سوري سوري دي، په دغه خپل شپه ورستېره وو.
د پخوانی جمهوریت نظام په وروستیو کې د ورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هرګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو 10% زمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبرې هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو، روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړي دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه قربان.
نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي راډیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکې او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړې ده، بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دي دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلاتو سره مواجه سو خو کله چې دغه نظام راغی په یواز د دې چې کوچانو ته وده ورکړي هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم له پښو نه لاندې کړه د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو هغه یې راواخیست بیرته سرحداتو پورې مربوط کړ او دوی ته چې کوم ښارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ هغه وخت حاکمانو له خوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشي او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته هغه ښارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نوره مالیه یې په حواله کړې ده د کوچانو په کې ظلم ده
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کړې نورو سیمو ته باروي او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډي او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګ راتګ آزاد وو بلال فریادی د بلوچستان له جوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته لګن سونځ سره مخامخ دي او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلن کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي
کوچان لډي رضات سونځ سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان نو کوچان ډیر سخت لستونځ سره مخ دي نه انګور ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرې دي
یو شمیر نور کوچانو هم د ډیوران کرخه له هغه غاړه ازادي رادیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی لخپل رمو او کاډو سره په سرحد کې ایثار شوی چې بعد ورځ غالي مونږ د کوچانو د غستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر ویل چې ویان دی باید رسنیو سره خبري وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لمړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې ویل چې ازادي رادیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یوریدونکو اوس هم تاسو د پیغامونو د نشریدو وخت را رسیدلی
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا غدا تعلیمانو امن بالمعروف چې دا اعلان کړی دی وای کوم تصویرونه چې باندې سوي دي دا خوشکار نه دی دا زمول ور نه دی اوس څکه چې دی ته ضرورت لرو مشتاسي د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دوی دا کارونه کوي والسلام با احترام
السلام علیکم دی ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو سلام وړاندې کوم جنباز کوچه مدي غزنی ولایت نه نو خامخا داسې په نن عصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دی هغه داسې سیاکسونه به نه اخلي نو هغه به خلک چې ټلیفون به نیي ورسره خو چې ټلیفون ورسره وي نو هغه خامخا عکسونه هم اخلي او عکسونه به هم ورسره وي نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه شي نو دا هغه پوښتنه داسې یا دوخ په تېرېدو سره به معلومه شي چې هیا څنګه کېږي دا خلک ټلیفونونه به نه جمو کې اچوي نه بیا ګرځي او که به څنګه حساب کېږي نو دا ډېره پیچلې موضوع ده دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي السلام علیکم
زه حبیب الرحمن زواکی من د مهال د ایران هیواد دی د شهر څخه پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې کم درې سوه افغانان شهیدان شوي دي دغو باید پلټنه وسي دا خو څه چغو کې نه وي چې ایران وویشتله په خارج هیواد کې د وګړی ووژل چې هغه خپل پوښتنه کوي نور اسلامي امارا تر اوسه پورې د بسواس نه دی کړی نه غبرګون شولای دی ورګون یې معنی نه لري غندل یې معنی نه لري باید انتقام یې واخدل شي موږ پر افغان حکومت باندې دا غږ دی چې انتقام یې واخدل شي تر څو به افغانان وژل کیږي
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو دا په افغانستان کې قانون او مادینونه اوسنه حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کیږي او بل نیمګړتیا شفافیت نه موجودیت دی چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپل ګټه ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم له نوو خبرونو او مطالبو سره. خو اوس مې همکار حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.
ممنون لودین صاحب.